بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو د حسین مسګری پغک د حج د مبارک سورې د او اویایم او ات اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو او قدرمن دوستانو، زمون لمنی و خلوص نڈک سلامونه او نیکی هیلی قبول کئی. هیله دا چې روغ جوړ او خوشاله بئی. دا د زیب شاهین او زمان و ملگری د نن یوې گھنٹې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنجشنبه یا د زیارت ورځ د 1400 هجری لمریز کال له چنګاښ د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمري کال له ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې 24 او د 2021 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک اوور او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به په کینیډا کې د ځایي ماشومانو ډله ییزو قبرونو د موندلو دوام تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به په افغانستان کې د امریکې د جنګي جرایمو په اړه یو بل پروګرام درته نشر کړو، او په اخر کې به د الهي نومونه نومي لړۍ یو بل پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار 9:00 د اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. آیت الله رئیسی د عراق حکومت او ملت ته تسلیت وایو. امیر عبداللہ یان تاکید وکړ د یمن د انسانی محاصرے خاتمه به د اعتماد جوړونې لپاره مثبت ګام ثابت شي. په افغانستان کې د جنگ جګړو او مرګ ژوبلو رپورټونه را رسیدلی دي. اوس هم پوره خبرونه واورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت منتخب ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی بیگا د عراق حکومت او ملت په یو پیغام کې د دغه هیواد په ناصریه ښار کې د امام حسین علیه السلام نومې روغتون د اور لګیدنې په پیښه کې د یو شمیر عراقیانو په مړینه تسلیت وایو. د ایرنا د رپورټ له مخې آیت الله رئیسی په دغه پیغام کې په دغه پیښه باندې د سختې خواشینۍ په څرګندولو سره د عراق له حکومت، ملت او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونه وکړه. له دې مخکې هم د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د خارجه وزارت د ویان سعید خطیب زاده په شمول د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمیر چارواکو د بېلابېلو پیغامونو په جاری کولو سره د عراق له حکومت او ولس په تېره بیا د دغې زړه دردونکې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونه وکړه. د تیرې نهې په شپه د عراق د زیقار صوبې د ناصریه ښار د امام حسین علیه السلام نومې روغتون د کورونایي بیمارانو په برخه کې د اکسیجن د ګیس د سلینډر د چودېدو له امله اور ولګېد، چې پکې لږ تر لږه 143 عراقي بیماران ژوند له لاسه ورکړو. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د جرګې د مشر خاص مرستیال وویل د یمن د انساني محاصرې خاتمه به د اعتماد جوړونې مثبت ګام ثابت شي. حسین امیر عبداللهیان د یمن په چارو کې د سویډن د استازي پیټر سیمن بی کتنه کې د ایران او یمن ترمنځ تاریخي، دینی او کلتوري تعلقاتو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل له سیاسي لارې د دغه هیواد د مسایلو د هواري غوښتونکی و او دی. هغه په یمن کې له بحراني حالت سره په مرسته کې د سویډن انسان دوستانه هلې ځلې د پام وړ اوبللې او زیاته کړه. هیله ده چې د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو د مشر نوی استازی چې یو سویډنی کس او سفارتي تجربه لري د حقایقو په بنیاد او ټولو اصیلو یمنی لورو ته په کتنې سره خپل ټول کوششونه د انساني محاصرې په ختمولو ډزبندۍ او سیاسي بهیر باندې متمرکز کړي. عبدالله یان د امریکې او ځینو اروپایي هیوادونو په وسلهییز ملاتړ او په یمن کې د قحطۍ او بحران په زیاتېدو نیوکه وکړه. د یمن په چارو کې د سویډن استازی پیټر سیمن بی هم په دغه کتنه کې په سیمه کې د صلح او قرارۍ په بهیر کې د ایران د رغنده دریځونو قدرونه وکړه او ویل د یمن د بحران هوارې ګډو او زیاتو کوششونو ته ضرورت لري. هغه زیاته کړه په یمن کې د ښکېلو ډلو ترمنځ خبرې اترې او تعامل به په دغه هیواد کې د صلح او ثبات سبب وګرځي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د نشئی توکو لکه چاکسیانو سره پنخته کې د ایران درې پولیس مامورین په شهادت ورسېدل. د ایران د جنوب کرمان صوبې د پولیسو قومندان پرون مازیګر د نشئی توکو لکه چاکسیانو سره پنخته کې د دغه صوبې د درېو پولیسو د شهادت خبر ورکړ. د فارس خبری اجان د رپورټ له مخې سردار عبدالرضا ناظری وویل په دغه نخته کې چې پرون مازیګر د دغه صوبې د کهنوج خار په حسین آباد سیمه کې رامنځته شوه درې پولیس ماموران په شهادت ورسېدل. قومندان سردار ناظری زیاته کړه په دغه نخته کې د وروستیو شرارتونو اورانکاریو د بانډ مشر او د ایران د ختیځو او لوېدیځو صوبو ستر قاچاقچی په کهنوج خار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د میړنو او زړورو پولیسو ځواکونو په لاسو هلاک شو او درې کلاشنکوفونه او ورسره اړوند مهمات او زیات اندازه نشئیز مواد کشف او ضبط کړی شو. د ایران اسلامي جمهوریت په نړۍ کې د نشئیز موادو له قاچاق سره د مبارزې په وړاندې نه کرخي کې په توګه په دې لار کې له دریو زرو زیات شهیدان او له دې نه زیات زخمیان ورکړي دي. ملګرو ملتو ایران له نشئیز توکو سره د مبارزې بیرغوال بللې دی. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو له امله تر سلو ډیر وسلوال طالبان ووژل شول. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاندوی دفتر صلاحکار نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې د ننګرهار ولایت د پجیراګام په ولسوالۍ کې د پرله پسې اتو هوایي بریدونو په نتیجه کې 120 تنه وسلوال طالبان ووژل شول چې د نوموړي په وینا 120 تنه د ګاونډي هیواد د پاکستان وګړي دي. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې نصرت رحیمی دغه رنګ لیکلی دي چې په وجل شوی و کې چې ډېر مړی په میدان کې پراته دي. د یاد ولسوالۍ لپاره طالبانو له لوري ګمارل شوی فوجي مسؤول فضل الحق هم شامل دی. خو د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي وویل چې تېره شپه طالبانو د پچیراګام په ولسوالۍ په امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې د امنیتي ځواکونو په متقابلو بریدونو کې 14 تنه وسلوال طالبان وجل شوی چې د نوموړي په وینا 15 پاکستانی وګړي دي او جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي. نوموړي امنیتي ځواکونو ته د وخت مرګ جوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې ځینو سرچینو ویلي دي چې د تېرې شپې په برید کې 15 تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي، 9 تنه جوبل شوي او 100 تنه طالبانو له ځان سره بیایلي دي او همدارنګه 100 پوځي موټرې او وسلې او مهمات هم د طالبانو لاسته ورغلی دي. له بلې خوا کندهار کې هم وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې او په سپین بولډنګ ولسوالۍ باندې د طالبانو ډلې د قبضې رپورټ رارسېدلې دی چې په دې اړه زموږ خبریال نعمت الله افغان داسې رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت رسنۍ ته په خبر پاڼې کې ویلي چې تېره ورځ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ د کندهار ولایت ومی حوزې پاړوندو کې پر وسلوالو طالبانو تصفیوي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوی. خبر پاڼې کې راغلي چې د یادو عملیاتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو یو واره د موټر، شپږ میله بیلابیل ډول وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي، خو قاری یوسف احمدی د طالبانو یو ویاند رسنیو ته په یوه رالېږل شوي پیغام کې ویلي چې تیره شپه د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ او د ویش په نوم ښارګوټی د طالبانو په کنټرول کې شو. نوموړي ویلي چې د بولدک او چمن ترمنځ لویه لاره او ګمرک هم د طالبانو په واک کې شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د کندهار ولایت سیمه ییزو چارواکو نظر ولرو، خو بې ځوابه پاتې شو. ورپسې د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي حاجي نیاز محمد ککوزي په نظر اخیستلو بریالی شو. نوموړی د سپین بولدک ولسوالۍ او د ویش د ښار د طالبانو لاسته لوېدلو خبره تاییدوي او وایي چې یوازې یو کنډک پاتې دی چې هلته شاوخوا 800 افغان ځواکونه شتون لري. تر دې څه د پاسه دوې اونۍ وړاندې وسله والو طالبانو رسنیو ته ویلي وو چې د کندهار ولایت غورک او خاکریز ولسوالۍ یې تر واک لاندې راوستې وې. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. امنیتی چارواکو په کابل کې د یوې خونړۍ پیښې د مخنیوي خبر ورکړ. د افغانستان د پایتخت کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ویل پرون ماسپخین د کابل چاراسیاب ولسوالۍ اړوند بازار سیمه کې ترهګرو د عامه خلکو د مرګ جوړلې په هدف یو مین القودی و چې د پولیسو لخوا کشف او شن کړی شو. له بلې خوا کونړ کې د القاعدې مهم قومندان ووژل شول. د افغانستان د ولسمشرۍ د ویندوی دفتر صلاحکار نصرت رحیمی په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په یو ځانګړي اقدام کې په کونړ ولایت کې د القاعدې ترهګر ډلې مهم پاکستاني قومندان سیف الله چې په بلا مشهور وو وژلی دی. نوموړی په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د کونړ ولایتي ادارې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد ښار کې د مین چودنې لس عامه وګړي ژوبل کړي دي. ننګرهار چارواکو په جلال آباد کې د مین چودنې له کبله د لسو عامه وګړو د ژوبلېدو خبر ورکړ. له جلال آباده زموږ د خبریال د رپورټ له مخې دغه چودنه بیګا خوشا 8 بجې د جلال آباد ښار تر ټولو د ګڼې ګوڼې ډکې سیمې تالاشۍ سلور لارې کې د پولیسو د دویمې حوزې د مرستیال په زنج پرنجر موټر پسې د نخلول شوي مقناطیسي مین د چودنې له امله رامنځته شوه. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي وویل په چودنه کې لږ تر لږه 10 تنه عامه وګړي ژوبل شوي دي، خو په سیمه کې اني شاهدانو ویلي چې په چودنه کې د پولیسو د دویمې حوزې د مرستیال او سو پولیسو په ګډون 40 تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې چودنې ذمهواري چا کس یا ډلې په غاړه نه ده اخیستي. بل پلوه له دې چودنې څو شېبې وروسته د ښار په دویمه ناحیه کې له یوې روانې رکشې څخه ناڅرګندو کسانو د گرین هارت په نوم هوټل مخې ته لاسي بم وغورځوه چې د یاد هوټل د ساتونکو له لورې پرې ډزې وشوې. په دې کې څه سرتاوانونه نه دي راغلي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو جګړه غیر شرعي بلله. د حزب الله د بخنه غواړو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل تازه سرګندونو کې د طالبانو جګړه ناروا او بې ګټې بللې ده. حکمتیار طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې تاسو اوسنۍ جګړه هیڅ عقلي او شرعي جواز نه لري بې د افغانانو له وجلو. هغه زیاته کړه که تاسو هر سپېڅلې هدف ولري مونږ درسره یو، خو حقیقت دا دی چې دا جنگ نه د اسلام په ګټه دی او نه له عقلي پلوه. حکمتیار په ټینګار سره ویلي چې اوس د دې وخت را رسېدلې دی چې طالبان ټول هدفونه د جګړې نه بلکې د سولې او بین الافغاني مذاکراتو له لارې تعقیب کړي. حماس اعلان وکړ ډېر ضرب امارات له غاصب دښمن سره د سازباز په غلطه اعتراف وکړي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس تاکید وکړ ډېر ضرب د اماراتو په شان سازباز کوونکي هیوادونه پوه شي چې د خپلو ملتونو د سیمې د ملتونو په اړه څومره لوی جرم کړی دی. پرون په نیوا کې فلسطین کې د ابوظبی او تلابیب غاصب رژیم د سیاسي او پوځي چارواکو په شتون سره د متحده عرب اماراتو سفارت په رسمي توګه کار پیل کړ. د فارس خبر ایجان د رپورټ له مخې د فلسطین حماس غورځنګ د اماراتو د دغه اقدام پر د عمل کې د یو بیانیې په جاری کولو سره چې وویل په نیواکي ځمکو کې د خپل سفارت په پرانیستې کې د اماراتو اقدام د فلسطین د ملت او د سیمې د هغو ټولو ملتونو په اړه چې په کامله توګه له اسرایلو سره د تعلقاتو د جوړولو له ټولو شکلونو سره مخالف دي په لوی ګناه او غلطۍ باندې ټینګار دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
په کینیډا کې د ځایی ماشومانو د ډلیزو قبرونو موندل کېدو دوام دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په کینیډا کې د ځایی ماشومانو د ډلیزو قبرونو موندل کېدل دوام لري. په دې لړ کې د تیرې هفتې د نهه په ورځ د کینیډا په برټش کولمبیا صوبه کې د څه باندې یو سل شپیتو ماشومانو د ګډ قبر د پیدا کېدو خبر ورکړی شو. د دغو قبرونو په موندل کېدو سره په کینیډا کې د وژل شویو ځایي ماشومانو شمیر له زرو تنو نه واوړېد. په تیرو څو هفتو کې په کینیډا کې د ماشومانو له ډله ایزو قبرونو کشفېدو دغه هیواد له نیوکو سره مخامخ کړی دی. دغه ماشومان چې د کینیډا ځایي اوسیدونکي وو له 1890 نه تر 1990 کلونو ترمنځ موده کې له خپلو والدینو جدا کړی شوي وو او د کیتولیک کلیسا تر مدیریت لاندې بورډنګ سکولونو ته سپارلی شوي وو. د دغه طرحې د اجرا کولو اصلي مقصد د کینیډا له سیمه ایزو ټولنو د دغو ماشومانو لرې کول، د هغوی د مورنۍ ژبې او دودونو د رواجېدو مخنیوي او په تپل شوي طریقه روزنه وه. په دې وجه په دغه بهیر کې زیاتره ماشومان د خودکشۍ اور لګېدنې د سختو او اوږدو کارونو له امله د رامنځته شویو د باونو تیری یخنی ونی او له خونځي د تیښتې لپاره کوششونو په دوران کې مړ شوي دي. د جارج مانوئل په نامه یو کس چې په 1900 میلادي لسیزه کې په دغو خونځیو کې او وایي ټول ځایي زده کوونکي په خېټه اوږي وو. خونځي هم په ژمي کې ساړه او غیر بهداشتي وو. همداشان په نورو اسنادو کې راغلي دي چې زده کوونکي د شری انفلوئنزا، ٹی بی او داسې نور وبایي ناروغیو له خطر سره مخامخ وو او زیاتره مړ کېدل. واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په دې حقله رپورټ خپور کړی دی چې د دغو قبرونو موندل کېدل د کینیډا د تاریخ تر ټولو تور او تیاره فصل ترخې موندنې او هغه پیښه ده چې که د کینیډا یو سیمه ایز مشر هغه یو نه تصور کېدونکي کمی بللې دی. په تیره یوه میاشت کې کینیډایي رسنیو په زلونو د دغه هیواد د ځایي ماشومانو د ډله ایزو قبرونو د موندل کېدو خبر اعلان کړی دی. دا موضوع د حکومت او کلیسا ترمنځ د شخړې او د نظر د اختلاف سبب شوی دی. د کینیډا د حکومت کړنلاره او د بشر دوستانه دریځونو غوره کول او په تیره بیا په دې وروستیو کلونو کې د ازادۍ د پابندۍ شعارونه سبب شوي چې اوس د کینیډا حکومت له مخکې نه زیات تر دباو لاندې راشي. دا شان چې د دغه هیواد وزیر اعظم جسټین ټروډو دغه مسله د کینیډا د تاریخ د یو تاریک او شرمناک باب درناک یادونه او یو ستر رسوایو بلله، خو د دغه تیری په لړ کې بخنه اونه غوښتله. ټروډو چې د کینیډا او نړۍ د عام افکارو د نیوکو له دباونو سره مخامخ دی کوشش وکړ چې د دغې غمیزې ذمواري پړه د کلیسا په غاړه ورواچوي او په دې لړ کې د پاپ د بخښنې غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې پاپ فرانسیس په کینیډا کې د کیتولیک کلیسا په یو پخوانی ښوونځي کې د ډله ایزو قبرونو د موندل کېدو په غبرون کې د دې موضوع د معلومېدو لپاره د هیواد د سیاسي او مذهبي چارواکو د ملګرتیا غوښتنه وکړه. هغه د کینیډا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه، خو د دغو سکولونو په لړ کې د کلیسا د رول په حق لای بخنه ونه غوښتله. حقیقت کې د کینیډا چارواکي نه دي توانېدلي چې دا ډول جنایتونو اړخونه پټ کړي او اوس هم هڅه کوي چې له مسؤلیت او ذمواره ځان وغړوي. د حکومت او کلیسا ترمنځ د بشري حقوقو لوبه په داسې حال کې دوام لري چې د دغه جنایت د اړخونو څرګندېدو د نړۍ ډېر پتمن خلک خوږمن کړي دي، خو داسې ښکاري چې هیڅوک نه غواړي د دغې وجلې مسؤلیت ومني. په داسې حال کې چې توکمپالن سیاستونه په کینیډا او ډېرو لویدیځو هیوادونو کې لا هم جاري دي او نمونې له مهاجرینو او تورپوستکو سره په چلن کې لیدل شو.
Thank you.
د تاریخ
پاڼه د تهران د پښتو خبرونه یو غوښمنوالو حامد سیماب د تاریخ باندې پروګرام سره نن ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره سمون خوري. څلور سوه درې دېرش کاله پخوا د 1518 میلادي کال د جولای په 15 نیټه د برتانیې او د اسپانیا جنگي بیړیو ترمنځ د مانش په نامې سره سمندري جګړه رامنځته شوه. په دغې جګړې کې 1530 نه غوره جنگي بیړیو چې په نه ماتېدونکو بیړیو یې شهرت درلوده برخه درلوده او د سکاټلینډ د کې ملکی د غچ اخیستو لپاره یې پر برتانیا برید وکړ. د دغه برید پر مهال د سخت طوفان له امله د اسپانیا 15 بیړۍ ډوبې شوې او د دغه هیواد نه ماتېدونکو بیړیو سخته ماته وخوړله چې له همدې جګړې وروسته ورو ورو د اسپانیا جنگي توان هم له منځه لاړ. یو سلو یولس کاله پخوا د 1209 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 14 نیټه د ایران یو نامتو روحاني او د مشروطیت پړاو د ازادي غوړ یو مشر آیت الله سید عبدالله بهبهانی شهادت ته ورسیده. هغه د عراق په نجف اشرف خار کې زیږیدلې وو او د خپل فاضل او مجاهد پلار سید اسماعیل مجتهد بهبهانی تر توجه لاندې د دینی علومو زده کړې پیل کړې. هغه د لوی فقیه او عالم حاجی مرزا حسن شیرازی د 10 له حوزې استفاده وکړه او خپل علم او پوهه یې لا زیات کړه. آیت الله بهبهانی له مشروطیت انقلاب مخکې هم د ایران په مشهور او روحاني عالمانو کې ګڼل کېده او په سیاسي چارو کې هم لاس وه. هغه د مشروطیت په پیل دا سره د مبارزانو په لیکه کې وو ودریده او د آیت الله سید محمد صادق طباطبایي په ملګرتیا سره یې د مشروطه غواړو مشري په غاړه واخیسته. آیت الله بهبهانی د مشروطه انقلاب په بریالیتوب کې خورا رول درلوده او په دې لار کې پریمانه زیار ایسته او بالاخره په شهادت رسیدلې ده. دواتیا کاله پخوا د 1413 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د ایران په شمال ختیځ کې د مشهد په سپیشلی خار کې وزګیده. دوی په یوې روحاني کورنۍ کې زګیدلې او له 4 کلنې زده کړې پیل کړې. د اسلامي انقلاب معظم لارښود ښوونځي په وروستي دور کې له خپل فاضل پلار څخه د اسلامي درسونو زده کولو ته مخه کړه او ډېر تیزه سره یې د پرمختګ پړاوونه تیر کړل. دوی په 1410 لمریز کال کې قم خار ته ولاړ او تر 2 کلونو پورې یې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله العظما بروجردی او علامه طباطبایي په شان له لویو استادانو څخه فقه، اصول او فلسفه زده کړه. آیت الله خامنائی مشهد ته له ستنېدو وروسته هم هغه راز د اسلامي معارف او دینی علومو زده کړې او تدریس ته مخه کړه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود له هم هغې ځوانۍ څخه له پهلوي استبدادي رژیم سره مخالفت ته مخه کړه او د حضرت امام خمینی د غورځنګ په اوج ته رسیده پسې هغه سره یو ځای شو. دوی اسلام د تبلیغ او د امام خمینی د لیتوګي او فکرونو او د پهلوي د پیلي رژیم د فسادونو په ضد اشوا کولو په لار کې په ځلونو ونیول، بندي او حتی جلا وطن کړی شو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خلکو لوی غورځنګ د بریالیتوب په درشل کې د حضرت امام خمینی لخوا د اسلامي انقلاب د شورا غړی شو. له اسلامي انقلاب وروسته هم دوی د دفاع په لوړې شورا کې د امام بزرګوار د استازیتوب په شان مهم څوکۍ درلودي او د خلکو لخوا 2 ځله د ولسمشرۍ په مقام وټاکل شو. د اسلامي انقلاب لارښود په 1416 لمریز کال کې د ترهګرو ډلګیو د عواملو لخوا په یوې بمی چاودنې کې سخت ټپي شو. په 1418 لمریز کال کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پر رحلت پسې د رهبرۍ د خبرګانو شورا هغه د اجتهاد تقوا پوهې مدیریت او د نړۍ او د ایران له مسلو سره د بلتیا په شان د ځانګړنو د لرلو په وجه د ایران د اسلامي جمهوری نظام د لارښود په توګه غوره کړ. هغه د خپل لارښوونې په دور کې تل د اسلام تعلیماتو او د انقلاب او د امام خمینی ایډیالونو ته په پام سره د اسلامي جمهوریت نظام په تدبیر او لرلید سره هدایت او لارښوونه کوي.
زهرانه يم هغو خلقو ته چې په داسې دنیا پسې روان دي چې ورځ په ورځ ترې لري کیږي او غافل دي له هغه آخرته چې ورځ په ورځ ورنږدې کیږي.
په افغانستان کې د امریکا جنایتونه
د تهران د پښتو خبرونه خګومیناوالو په افغانستان کې د امریکا د جنگي جرمونو د لړۍ لننني دوهم مطلب سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی
ستاسو خدمت ته حاضر شوه. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو مینوالو، په افغانستان کې د امریکې په وسیله د نیول شوو کسانو له شکنجې او پراخې ناوړې استفادې چې ورتیر شو، داسې دلایل او مستند مدرکونه وجود لري چې د جنگ په نیول شوو د پلټنو د پرمختللو تکنیکونو په اجرا، حکم تصویبولو او پلانونو کې د بوش حکومت د لوړ رتبه چارواکو د نیغ په نیغه لاس لرلو خود نه کوي. د ورسپانو رپورټونه د امریکې حکومت ل طبقه بندی وستل شوی اسناد او هغه پراخې پلټنې چې د امریکې د کانګرس په سویه لنیول شوو په ارتباط کې ترسره شوې دي، ټولې د هغو حکومتونو خودنه کوي چې لبره د افغان نیول شوو څخه د وژونکو پلټنو د اجرا لپاره کوزه سویه کسانو ته ورکړل شوی او د سپینې ماڼۍ، عدلیه وزارت، دفاع وزارت او سی آی ای لخوا هم تایید شوی دی. د جورج بوش حکومت لوړ رتبه چارواکي د سی آی ای د لوړ رتبه چارواکو په ملګرتیا او د جنگ وزارت هم د دغو شکنجو لپاره قانوني جواز برابر کړی دی.
له حقوقي اړخه په افغانستان کې د امریکا په وسلوالو نښتو کې لنیول شویو په تاوتریخجنو پلټنو کې د ټیټي سویې د چارواکو کړچار، د پرمختللو ټکنیکونو په تصویبولو کې د لوړپوړو چارواکو د کړچار په ملاتړ دی. د پلټونکو کړچار د پلټنو د پرمختللو ټکنیکونو د ابلاغیې په اساس توجیه شوی دی چې د امریکایي چارواکو په ګمان روغ نیت یې درلوده، ځکه چې پلټونکو نیت نه درلوده نیول شوي کسان شکنجه کړي او ورته کوم تکلیف ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې د کیفری نړیوالو حقوقو له نظره هغه قومندان چې د ټیټې سویې کسانو لپاره د شکنجې حکمونه صادروي یا تر خپل حکم لاندې کسانو په وسیله د هغو له اجرا خبر دی او د شکنجې مخنیوی نه کوي، نو کیفری مسؤلیتونه لري.
په افغانستان کې د سی آی ای د کارکوونکو او پوځي ځواکونو جنگي جرمونو اړخونه او بیلګې ډېرې پراخې دي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان د امریکې له حملې شل کلونه تیریږي او له دغه هیواده د امریکایي عسکرو د وتلو مسأله مطرح ده. هر ورځ د امریکې د جنگي جرمونو نوي مزداکونه جوتیږي. د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو د لازم الاجرا قواعدو په اساس چې د روم اساس لیک او نړیوالو کیفری حقوقو کې راوستل شوی دي، د دغو جنایتونو د اصلي عواملو کیفری تعقیبول ضروری دي. که څه هم د امریکای حکومت د نړیوال کیفری عدالت د کړچار له اصلي مخالفانو دی او د کیفری تعقیبونې د اندېښنې په دلیل د هغه غړې نه ده، خو د افغان حکومت د غړیتوب په وجه د امریکې د جنگي جرمونو تعقیبولو امکان برابروي. خوګو دوستانو، د افغانستان حکومت په نړیوالې کیفری محکمې کې له 2003 میلادي کال غړیتوب لري، نو ځکه د افغانستان د حکومت د غړیتوب په اساس د سی آی ای د کارکونکو او عسکرو د جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره د نړیوالې کیفری محکمې یا هیګ په څارنوال سره څه د پاسه 112 لیکونه ترسره شوي دي. څارنوال د امریکا له دبونو سره سره بالاخره د روم د اساس لیک د 15 ماده په اساس په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په وضعیت کې د مقدماتي سریزو فعل اعلان کړ. د هیګ نړیوالې محکمې څارنوال په دې اساس اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا اړوند ناوړه کړچارونو او جنگي شکنجو په شمول د نړیوالې کیفری محکمې تر صلاحیت لاندې جرمونو د ترسره کېدا په اړه منطقي اساس موجود دی. همدار از د محکمې د څارنوال د نظر په اساس ل 2003 تر 2004 کلونو کې د سی آی ای په پټو جیلونو کې د افغانستان د بندیانو په ضد جرمونه ترسره شوي دي چې هیګ محکمه د خپل اساس لیک په اساس په هغو د غور کولو صلاحیت لري. د نړیوالې کیفری محکمې څارنوال په خپل خبر پاڼه کې د امریکې ملګرتیا نه کولو ته اشاره کړې او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملکیانو پر ضد د ځینو جنگي جرمونو په حق له د محکمې د اطلاعاتي سرچینو کمزورتیا د امریکې حکومت د نه ملګرتیا په خاطر ده. په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د امریکې له وسلوالو خطو سره په ارتباط کې د جنیوا د څلورګونه کنوینشنونو دریمه ګډه ماده او د هغه دویم الحاقي پروتوکول د اعمالولو وړ دي. په دې اساس پوځیانو او ملکیانو پر ضد له زوره استفاده، د غیر ضروري تاوان رسولو بندیز اصلي ضرورت او اصلي تناسب یاد شوی دی. دا په داسې حالاتو کې دي چې امریکا په افغانستان کې د ویر او واده په دستورو او ډیرو غیر پوځي مرکزونو باندې په حملو سره د دغه اصول ښکاره خلاف ورزي کړې ده. د جنیوا د څلورګونه کنوینشنونو دریمه ګډه ماده همداراز په بند کې له ملکیانو سره د چلند څرنګوالي په اړه د جدي بندیزونو شرط دی. له دې سره سره د وژلو، غیر قانوني بند، شکنجې، ظالمانه کړچار، غیر انساني او سپکونکي چلند هغه جرمونو کې راځي چې د امریکې په وسیله له افغانستاني بندیانو سره شوي دي.
دوستانو په ایران کې د نړیوالو حقوقو د کار پیژاندې او د پوهنتون استاد ډاکټر جواد صالحی وایي د هیګ نړیواله محکمه د خپل اساس لیک په اساس د غړو حکومتونو په واکولیو کې په څلور ډوله جرمونو غور کولی شي. په دغو جرمونو کې جنگی جنایتونه او نسل ختمونه د بشریت په ضد جرم او تیری دی. په دغو جرمونو غور کول د غړو هیوادونو د خارجو لخوا د شکایت په دلیل ترسره کیږي. د افغانستان په حق لا د نړیوالې محکمې څارنوال په افغانستان کې د امریکا د جنگی جنایتونو په اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي او دا تمه کیږي چې د محکمې په جدي اقدام او د کابل حکومت ملګرتیا په افغانستان کې د جنگی جنایتونو د عاملانو او حکم ورکونکو ملګرتیا تر کیفری تعقیب لاندې ورشي.
تهران رادیو میناوالو په افغانستان کې د امریکای د جنگي جرمونو او جنایتونو د لړۍ د دویمه برخه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځیدلی وي نو اجازه غواړو.
خدای پامان.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدى.
تهران راديو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د الهی نومونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
حامد سیماب
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسی.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
خوږو دوستانو ودود نامه له وڅخه اخیستل شوی چې د سپیڅلې مینې په معنا ده او ودود خدای هم د خپلو پیروکارانو د زړونو محبوب دی او هم له خپلو وړ بندگانو سره مینه کوي او له هغوی راضی دی. اوس هم د الهي نومونو د لړۍ لنننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. په تیرو مطلبونو کې مو ویل دي چې الهي نمونه د خدای پاک د پیژندګلوي یو تر ټولو غوره لاره ده. د خداوند متعال معرفت یا پیژندګلوي نه یوازې انسان د خلقت له مخې سره نږدې کوي بلکې د خدای پاک سره د مینې د زیاتېدو سبب هم ګرځي. یعنی په هر اندازه چې د خدای پاک څخه د انسان پیژندګلوي او معرفت زیات شي نو په دې حقیقت لا پوهیږي چې یوازې خدای پاک د حقیقي مینې او محبت ور دی. خوږو دوستانو هغه شریفه نامه چې په اړه نن په مطلب کې تاسو سره غږیږو ودود مبارکه نامه ده. داسې نامه چې خپلو بندگانو سره د خداوند تعالی د مینې او عشق ښودونکې ده.
ګرانو دوستانو ودود نوم د ود له جرړې څخه وتلی او د مینې او همدارنګه د خطوب او ښېګړې د تمه کولو په معنا دی. دغه شریفه نامه د عربو په ادبیاتو کې ذاتی صفت دی چې د هغه د ثبوت او د دوام حکایت کوي. په دې خاطر د مؤمنانو سره د خدای پاک مینا یو ثابت صفت او د هغه د مبارک ذات برخه ده. یعنی خدای پاک تل له مؤمنانو سره مینا کوي. لبل خوا د ودود ذاتی صفت د مفعول په ځایګه کې هم واقع کیږي چې په دغه صورت کې د خپلو دوستانو د زړونو محبوب ده. د مائده د مبارکی سوره په 45 آیت کې خدای تعالی د دغه مینې دوه اړخیزوالی ته اشاره کوي او فرمایي: اے هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، په تاسو کې هر یو له خپل دین نه وګرځي، خدای پاک ته تاوان نه رسوي. خدای هغه کسان را اړوي چې له هغوی سره مینه کوي او هغوی هم له خدای سره مینه کوي. هغوی داسې کسان دي چې د مؤمنانو په وړاندې خاکسار او د کفارو په وړاندې مضبوط او پیاوړي دي. هغوی د خدای په لاره کې جهاد کوي او د هیڅ یو ملامتونکي له رټلو ویره نه لري. دا د خدای پاک فضل دی چې په هر چاته چې وغواړي ورکوي، او د خدای فضل پراخ دی او خدای عالم دی. دغه آیت شریف نیخ په نیغه د مؤمنو بندگانو او د خدای پاک ترمنځ په دوه اړخیزي مینې باندې دلالت کوي.
خوږو دوستانو، متعال خدای د هود مبارک سورې په 90 آیت کې فرمایي: لخپل رب بخنه وغوړی او د هغه په لور ستانه شئ چې رب مهربان او د توبه کوونکو بندگانو خوښوونکی دی. د خدای پاک ودود نامه د رحیم له نامې وروسته د حقیقت اشاره کوي چې خدای پاک نه یوازې د خپل رحیمیت په حکم سره ګناهګارو بندگانو ته توجه کوي، بلکه هغوی سره زیاته مینه کوي او د هغوی د عذر او توبه قبلون کړي. د بروج د مبارکه سورې په 14 آیت کې هم دغه موضوع بیان شوی ده. خدای پاک په دغه آیت کې فرمایي: او هغه بخون کې او د توبهګارو بندگانو خوښون کړي. په دې خاطر ویل کیږي چې خدای پاک خپل پیغمبران، ملایکه او مؤمن بندگان خوښوي، او دوی هم بیا خداوند متعال سره مینه کوي. هغوی هیڅ یو شی سره تر خدای زیاته مینه نه کوي.
ودود خدای هغه دی چې مؤمن بندگان ور سره مینه کوي، او د دې مینه لامل هم په هغوی باندې د خدای پاک فضل او احسان دی. لکه څنګه چې خدای پاک د هر خیر او ښېګړې پلوون کې دی، او له هغه ځایه چې خدای خپل بنده خوښوي، خپل مینه د هغه په زړه کې ورځایوي. کله چې خدای پاک خپل یو بنده ته دا توفیق ورکوي چې مینه ورسره وکړي، نو د دغې مینې په اجر کې هغه ته نور زیاته مینه ور په برخه کوي. په دې توګه مینه له خدای تعالی سره په مختلفو اړخونو کې پراختیا مومي. دغه مینه داسې هغه له خدای سره نږدې کوي چې هغه نور د خپل رب نه غیر هیڅ هم نه غواړي. په دغه شان حالاتو کې د بنده په ټولو افعالو او کردار کې د خدای پاک مینه د لیدو وړ ګرځي. د چا په زړه کې چې د خدای پاک د مینې تخم کرل شوی وي، خپل ټول وس او توان کاروي چې اعمال یې په سپېڅلي نیت سره ترسره شي. د داسې یو کس په زړه کې په هر اندازه چې د خدای مینه زیاتیږي، ورته د خوشحالۍ حالت رامنځته کیږي، او د لا زیاتې مینې په موخه خپلې هڅې نورې هم زیاتوي. په دې معنا چې د فرضیاتو پرته د خدای پاک سره د خپلې مینې د ثابتولو په لړ کې هر هغه کار چې خدای تعالی پرې راضي دی ترسره کوي. د مثال په توګه که خدای تعالی له پیغمبر علیه السلام څخه د اطاعت امر وکړي، نو هغه لزن پرته له پیغمبر څخه اطاعت کوي. لکه چې خدای پاک د آل عمران د مبارکې سورې په یو دیرشم آیت شریف کې فرمایي، ووایا که له خدای سره مینه کوې زما څخه پیروي وکړې تر څو هغه یعنی خدای هم له تاسو سره مینه وکړي. کله چې خدای پاک خپله بنده سره مینه وکړي، د هغه مینه د خپلو نورو بندگانو په زړونو کې ور اچوي. د سوره مریم په شپږ نویم آیت کې لولو، هغه چې ایمان راوړي او صالح عمل ترسره کړي، خدای د هغوی مینه په زړونو کې اچوي. ځکه نو هغه کسان چې د عقیدې له نظره مؤمن او د اعمالو له نظره صالح دي، خدای پاک هغوی د انسانانو په زړونو کې محبوب ګرځوي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په دې اړه فرمایي که مؤمن په خپل زړه سره سبحان خدای ته توجه وکړي، نو خدای هم د هغه هرکلی کوي او هغه د مؤمنانو د زړونو محبوب ګرځوي. تر دې چې انسان د خدای محبوب شي، هیڅ غوره نعمت شتون نه لري. په داسې حال کې چې خپله هم له خدای سره مینه کوي او د بندگانو د زړونو محبوب هم دی. خوګو دوستانو، د موده ټکې د ود له ریښې څخه شپږ ځله په قرآن شریف کې راغلی دی او د هغې مینې په معنا دی چې په عمل کې اثر ښکاره وي. مودت د مینې او ملګرتیا د مضبوطوالي لپاره د هغه خودلو ته ضرورت لري. مینه د انسان د باطن احساسات دي. اکثره انسانان په زړه کې یو کس او یا یوې موضوع سره مینه لري، خو هغه صرف احساسات ګڼي او له څرګندولو یې ډډه کوي. نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په یو روایت کې لخپل المسیح حضرت امام حسین علیه السلام سره د ایمان د خاوندانو مینا داسې بیانوي: د ایمان د خاوندانو په زړونو کې زما د زوی حسین لپاره مینا موجوده ده. یعنی د یو مؤمن زړه د امام حسین علیه السلام له مینې نشي خالی کېدای او په هیڅ طریقې دا مینا د مؤمن له زړه نشي وتلی. که د دې مینې اظهار وشي او که نه، تل پاتې کیدونکې ده. نو مینه یوې باطنی ګروهنې ته هم ویل کیږي. خود د مینې په یوې ځانګړي ډول ته وایي چې په هغه کې عاشق خپل محبوب ته د مینې اظهار کوي. د قرآن شریف د ځینو مفسرانو په وینا د مینې او مودت اړیکې د خضوع او خشوع په څیر دي. خضوع ظاهري خاکسارۍ ته وایي چې په بدن او مخ باندې څرګندېږي، خو خشوع باطنی خاکساری ته وایي ودود خدای تعالی د هغه خاشع بنده خوښوونکی دی چې له هوا هوس څخه خپل نفس وساتي. همداراز خدای پاک د خپلې مینې سربیره پر موږ د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه بزرګوار د اهل بیت علیهم السلام مینه هم فرض ګرځولې ده. د معروف د مبارکې سورې په درویشتم آیت کې چې په مودت مشهوره شوي فرمایي: ووایا زه ستاسو څخه د رسالت د ابلاغ په بدل کې له عملي او د زړه مینې سربیره د خپلو خپلوانو لپاره هیڅ یو اجر نه غواړم، او هر یو کس چې نیک کار وکړي یعنی دغه مینه زیاته کړي، موږ هم پکې زیاتوالی راولو، ځکه چې خدای بخونکی او شکر استونکه دی. د کشاف ز مخشری په تفسیر کې چې تر ټولو زوړ او بشپړ تفسیر دی، د مودت د آیت شریف په باب راغلی دی: کله چې د مودت آیت په نبی اکرم نازل شو، ورڅخه پوښتنه وشوه: ای د خدای رسوله، د دغو خپلوانو مودت په موږ فرض شوی کوم دی؟ د خدای پیغمبر وفرمایل: په هغوی کې علی ابن ابی طالب، فاطمه الزهرا او د هغو دوه زامن حسن او حسین علیهم السلام دي. گرانو دوستانو د پروګرام ورسته برخه ته را ورسیدو، نو لا معمول سره سم لا سنا دعا ته پورته کوو او لا خدای تعالی څخه دا سی دعا غواړو. اے خدایا، لتا څخه غواړم ستا په نامه قسم، اے مهربانا، خپل مینا زمونږ په زړونو کې ځای کړې او د خپل زلا لزلو څخه دیدار مو را په برخه کړې، ترڅو ستا لیوال وګرځو او په مینا کې دې ډوب شو، ستا په دربار کې بیلګه وګرځو او ستا د غیر غوښتون کې نشو. ته لا شریک او بے نیاز خدای یې، اے ودود خدایا، لخپل محبوب پیغمبر او د هغه د سپیڅلو اهل بیتو پیروکاری را په برخه کړې. آمین یا رب العالمین.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
جوړ روغ او خوشحاله اوسئ.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوي او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.